आज व्यू 360 में। गजा में जारी जंग से मुतासरा हजारों बच्चे किस हाल में हैं और बच्चों की हिफाजत के लिए अक्वाम तहदा क्या कर रहा है, और देखिए गजा के एक अस्पताल में काम करके आने वाले एक पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर से हमारी गुफ्तगू। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने एक बार फिर कहा है कि वो एक बार फिर खान यूनिस में ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है। इसराइल हमास जंग के नतीजे में गजा में अब तक 12,000 से ज्यादा बच्चे हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मी होने वाले बच्चों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। जख्मियों में से दर्जनों मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुके हैं। आलमी इदारा सेहत यानी WHO और इसराइल के जेर इंतजाम इलाकों में हुकूमती सरगर्मियों के कोऑर्डिनेशन के इदारे कोगाट के मुताबिक दर्जनों बीमार और जख्मी बच्चों को तिब्बी आज के लिए जुमेरात को गजा की पट्टी से निकाला गया है। कोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमरीकी हुकूमत, मिस्री हुकाम और आलमी इदारा बराए सेहत के तावुन से 68 मरीज बच्चों को उनके सरपरस्तों के साथ करीम शलोम बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए मिस्र भेजा गया, जहां से वो दीगर मुल्कों को जा सकेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गजा के हजारों बच्चों के बारे में, जिनकी जिंदगियां इस लड़ाई की वजह से बिल्कुल बरहम होकर रह गई हैं। गुज़श्ता माह अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा ने बच्चों के हलाक और जख्मी करने और स्कूलों और अस्पतालों पर हमले करने पर 2023 की अपनी सालाना रिपोर्ट में पहली बार इसराइली फौज सिक्योरिटी फोर्सेज हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद को बच्चों के कत्ल, जख्मी और अगवा करने वाली फहरिस्त में शामिल किया था। इस रिपोर्ट में अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा ने 6 खिलाफ का अहाता किया था। कत्ल और माजूरी, जिनसी तशद्दुद, अगवा, बच्चों की भर्ती और इस्तेमाल, इमदाद तक रसाई से इनकार और स्कूलों और अस्पतालों पर हमले। लेकिन ये वाज़े नहीं किया गया कि इसराइल, हमास या फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद को इनमें से किन किन खिलाफ वर्जियों पर शामिल किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा के लिए इसराइल के एलची गिलाद अर्दन ने इस फैसले को शर्मनाक करार दिया और कहा कि इससे हमास की दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मजीद तकवीत मिलेगी। गिलाद ने कहा था कि अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस किस्म के फैसलों के बायस खुद ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं। इसराइल के ब्लैकलिस्ट किए जाने पर रद्द अमल के बाद अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा के बच्चों के लिए खसूसी नुमाइंदा वर्जीनिया गैम्बा ने गुज़श्ता हफ्ते सिक्योरिटी काउंसिल को एक ब्रीफिंग में बताया कि गजा, मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलम में बच्चों के हकूक की खिलाफ वर्जियां गैर मामूली सतह पर पहुंच गई हैं, जिनमें 155% इजाफा हुआ है।
इस सूरत हाल में बच्चों के खिलाफ होने वाली संगीन खिलाफ वर्जियों का जायजा लेते हुए सेक्रेटरी जनरल ने इस रिपोर्ट के मंदरजात में इसराइल की मुसल्ला सिक्योरिटी फोर्सेज को बच्चों के कत्ल और उन्हें माजूर करने और स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों के हवाले से शामिल किया है और 7 अक्टूबर 2023 के हमले का भी जायजा लिया है। और इस ज़मन में इसराइली शहरियों बशमूल बच्चों पर हमलों पर सेक्रेटरी जनरल ने हमास की अज़रुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद की अल-क़ुद्स ब्रिगेड का भी रिपोर्ट में कत्ल और माजूरी और बच्चों के अगवा के हवाले से इंदराज किया है।
बच्चों के लिए अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने खदशा जाहिर किया है कि जनूबी गजा में दरमियानी या शदीद गजाई किल्लत के शिकार तकरीबन 3,000 बच्चे सेहत की सहूलतों तक रसाई ना होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा के आदादोशुमार के मुताबिक गजा में शदीद गजाई किल्लत से कम अज़ कम 1600 बच्चे मुतासर हैं, जबकि 5 साल से कम उम्र के 28 बच्चे हलाक हो चुके हैं।
मेरा बेटा जंग के दौरान खुराक, गजाइयत और पानी की कमी और हम जिस माशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इसके बायस गजाई किल्लत का शिकार हुआ।
ये सुआद अल-क़नू है, गजा की पट्टी के शुमाली शहर जबालिया की रिहायशी। उनका बेटा अमजद गजाई किल्लत का शिकार है। वो सिरिंज की मदद से उसे खसूसी माया खुराक पिलाने की कोशिश कर रही है। तकलीफ से बिलकते अमजद के इलाज के लिए डॉक्टर्स ने उसे कई अद्वियात तजवीज की है। मैसूर फलस्तीनी इलाके में जंग शुरू होने के बाद से इसराइल ने सरहदें बंद कर रखी है। बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी की अनथक कोशिशों से यहाँ पहुँचने वाली थोड़ी बहुत गिज़ाई इमदाद 24 लाख से ज्यादा की आबादी के लिए नाकाफी है।
اس جنگ نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا ہے. کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے, ہر طرف محاصرہ اور تباہی ہے. ہمارے گھر تباہ ہو چکے ہیں, ہمارے پاس اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رہا, ہمارے پاس کوئی زندگی نہیں بچی.
یہ صرف امجد کی کہانی نہیں ہے. شمالی غزہ کے کمال ادوان ہسپتال کے انکیوبیٹرز میں پڑے ایسے کئی لاغر بچے اس جنگ کی تباہ کاری اور یہاں پھیلتی انتہائی شدید غذائی قلت کی عکاسی کر رہے ہیں. کئی بچے شدید بیماریوں کے ساتھ غذائی قلت کی دوہری اذیت سے گزر رہے ہیں. تاہم خوراک کے علاوہ طبی سہولتوں کی انتہائی کمی کی وجہ سے ان کا علاج ناممکن ہو گیا ہے. جیسے غزہ کی پٹی کے جنوبی قصبے المواسی کے خیمے کی رہائشی 10 سالہ بچی شام, جسے فالج کی حالت میں فاقہ کشی کا سامنا.
شام سیریبرل پالسی اور دماغی خلیوں کو متاثر کرنے والی بیماری کا شکار ہے. جنگ شروع ہونے کے بعد سے شام کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. گھر میں اس کا کھانا تیار کرنے کے لیے فوڈ پروسیسر استعمال کرتی تھی, لیکن یہاں اس خیمے میں میں ایسا نہیں کر سکتی. ہر صبح میں اسے ایک انڈا ابال کر دیتی ہوں اور اسے لازمی کھلاتی ہوں تاکہ وہ کیلشیم کی کمی کا شکار نہ ہو. اگر میں اسے کھانا کھلانے کی کوشش نہ کروں تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی.
شمالی غزہ کے شیخ ردوان ہسپتال کی گولیوں سے چھلنی ایمبولنس کی گاڑیاں غذائی قلت سے دو چار چند ایک بچوں کو ہی یہاں لا پاتی ہیں. یہ جنگ زدہ علاقے کے ان چند ہسپتالوں میں سے ایک ہے جہاں محدود پیمانے پر بنیادی طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کی ایک حالیہ رپورٹ میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ غزہ میں مستقل بنیادوں پر آدھی سے زیادہ آبادی کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں, اور 20% سے زیادہ افراد کئی کئی دن بغیر کچھ کھائے گزار رہے ہیں.
اس رپورٹ کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے, جب تک رسائی پر پابندیاں ہیں, پوری غزہ کی پٹی پر قحط کا خطرہ حقیقی اور انتہائی غور طلب ہے.
عالمی ادارہ صحت کے مطابق 8,000 سے زائد نوجوانوں میں انتہائی شدید غذائی قلت کی تشخیص کی جا چکی ہے, جس میں 1600 بچے شامل ہیں, جبکہ خوراک کی کمی سے 5 سال سے کم عمر کے کم از کم 28 بچے ہلاک ہو چکے ہیں. اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے اس انسانی بحران کے خاتمے کے لیے جنگ بندی پر مسلسل زور دے رہے ہیں. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
بچوں کی عالمی تنظیم سیو دی چلڈرن کے مطابق مسلح تنازعات میں بچے خاص طور پر متاثر ہوتے ہیں اور بالغوں کے مقابلے میں منفرد مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. وہ جسمانی نقصان, صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم میں رکاوٹوں, بھوک, غذائیت کی کمی اور تکلیف دہ واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں. ان تجربات کے فوری اور طویل مدتی دونوں طرح کے ذہنی اور جذباتی نتائج ہوتے ہیں. ادارے کے مطابق اسرائیل غزہ تنازع میں پھنسے بچے 5 طریقوں سے متاثر ہو رہے ہیں. صاف پانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے بچے پیاس اور آلودہ پانی پینے کی وجہ سے بیماری اور موت کے خطرے سے دوچار ہیں. بنیادی اشیاء خورد و نوش یا تو بہت کم ہیں یا ختم ہو چکی ہیں, جس کے باعث بچوں اور حاملہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کو بھوک کا سامنا ہے. حاملہ خواتین اور بچوں کو درد کش ادویات دیے بغیر ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ان کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں. مسلح گروہوں نے بچوں کو اغوا کر کے یہ یرغمال بنایا ہے, جس کی یو این سیکیورٹی کونسل نے مذمت کی ہے, اور اسپتالوں میں بجلی اور ایندھن کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں زندگیاں خطرے میں ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق غزہ کے کل 36 میں سے 22 اسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں. گزشتہ ماہ اسرائیل نے رفح شہر میں حماس کے خلاف اپنی فوجی کارروائی کے دوران مصر کے ساتھ واقع سرحدی چوکی کو بند کر دیا تھا. یہ راہداری اسرائیل کی جانب سے ناکہ بند علاقے غزہ کی 23 لاکھ آبادی کے لیے بیرونی دنیا سے جڑی واحد لائف لائن ہے. اس کی بندش سے ایسے مریض بھی متاثر ہوئے جنہیں کینسر اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کے علاج کے لیے غزہ سے باہر جانے کی ضرورت ہے.
میں اسکول جاتا تھا, لیکن جنگ شروع ہو گئی اور حالات بدل گئے. مجھے لوکیمیا کی تشخیص ہوئی اور میں چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا. ہر روز میری حالت خراب ہو رہی ہے اور میں کچھ کھو دیتا ہوں. میں جذباتی طور پر تھک گیا ہوں. میری ہڈیوں میں اور ہر جگہ تکلیف ہوتی ہے. میں غزہ چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں علاج کروا سکوں اور پہلے کی طرح کھیل سکوں.
یہ غزہ کا 10 سالہ رہائشی سراج یاسین ہے, جسے یہاں موجود الاقصی شہداء ہسپتال کے ایک پرہجوم وارڈ میں لایا جا رہا ہے. چند ماہ قبل خون کے سرطان کی تشخیص کے بعد سراج کے جسم کا مدافعتی نظام ناکارہ ہونے لگا. اس کا جسم کمزور ہوا اور وہ چلنے کے قابل نہیں رہا. 8 ماہ سے حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے دوران غزہ کے ہسپتال بھی حملوں کی زد میں آئے ہیں. الاقصا شہدا ہسپتال اب تک کام کرنے کے قابل چند ہسپتالوں میں سے ایک ہے، گو کہ یہاں کا زیادہ تر طبی نظام بھی تباہ ہو چکا ہے۔
اس کا سب کچھ نارمل تھا، اپریل کے آخر میں میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مختلف ہے، اس لیے میں اسے کچھ ٹیسٹ کرانے کے لیے لے گئی اور پتا چلا کہ اس کا ہیموگلوبن لیول 3 تھا۔ انہوں نے فوری طور پر اس میں لوکیمیا کی تشخیص کی اور یہ کہ وہ ہڈیوں کے گودے کے مسائل کا شکار ہے۔ اس کی قوت مدافعت 0 تھی۔ ہم اس وقت اس کے علاج کے لیے ہسپتال میں مقیم تھے اور وہاں انہوں نے ہمارے لیے ہنگامی منتقلی کا خط لکھا تاکہ ہم سرحد پار کر سکیں۔ رفا بارڈر کی بندش نے اسے متاثر کیا ہے۔
سراج کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کیمو تھراپی اور ہڈی کے گودے یعنی بون میرو کا ٹرانسپلانٹ اس کے علاج میں مدد دے گا، لیکن یہ سہولتیں غزہ میں دستیاب نہیں۔ اسرائیلی افواج نے رفا کراسنگ سے مصر جانے کا واحد راستہ بند کر رکھا ہے، لہٰذا اب وہ علاج کے لیے غزہ سے باہر نہیں جا سکتا۔
جب تک سرحدیں بند رہیں گی اس کی صحت پر اثر پڑے گا، کیونکہ ادویات کی کمی کی وجہ سے اس کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے۔ چاہے وہ الاقصا شہدا ہسپتال میں ہو یا جنوبی غزہ کے کسی اور کام کرنے والے ہسپتال میں۔
الاقصا شہدا ہسپتال دیر البلح میں واقع ہے۔ یہ مرکزی غزہ کا وہ آخری شہر ہے جس پر اسرائیلی فورسز نے ابھی تک حملہ نہیں کیا۔ الاقصا شہدا ہسپتال میں درکار طبی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے سراج کو صرف درد کش ادویات یعنی پین کلرز دی جاتی ہیں۔ ان مشکل حالات میں بھی ان کی والدہ نے امید کا دامن تھام رکھا ہے۔
میں اسے دیکھ کر جذباتی طور پر تھک جاتی ہوں، لیکن میں اس کے سامنے مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری بری حالت تھی، میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے واقعی امید ہے کہ وہ اپنا علاج کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے کے لیے رفا پر حملہ ضروری تھا۔ ایسے میں رفا کراسنگ کے کھلنے کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں، جس نے یہاں رہائشیوں کے دیگر مسائل کے علاوہ سراج جیسے مریضوں کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ۔
امریکہ سے غزہ جانے والی ایک میڈیکل ٹیم میں ایک پاکستانی نژاد سرجن ڈاکٹر سید احمد بھی شامل تھے۔ رفا میں اسرائیلی کاروائیوں کے آغاز پر وائس آف امریکہ نے امریکہ کی غیر سرکاری تنظیم فجر سائنٹیفک کی ٹیم سے انٹرویو کے لیے رابطہ کیا تھا، مگر وہاں انٹرنیٹ اور رابطوں کے دوسرے ذرائع منقطع ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ ڈاکٹر سید احمد فجر سائنٹیفک سے منسلک ہیں۔ حال ہی میں جب وہ رفا میں خدمات سر انجام دینے کے بعد شکاگو لوٹے تو ہماری ساتھی سبا شاہ خان نے ان سے وہاں کی صورتحال جاننے کے لیے بات کی۔ چند روز پہلے تک وہ رفا میں موجود ڈاکٹروں اور میڈیکل عملے کے ساتھ رابطے میں تھے۔
When we came back, the situation was pretty intense and unfortunately medical supplies were running short in the hospital.
جب ہم واپس لوٹے تو صورتحال کافی خراب تھی اور بدقسمتی سے ہسپتال میں طبی سامان کی کمی تھی اور میتیں بھی آ رہی تھیں۔ وہاں دو ٹیمیں تھیں، ایک فجر سائنٹیفک کی اور دوسری ایک اور این جی او کی ٹیم جو وہیں موجود رہی۔ لیکن جب ہم جانے لگے تو ہمارے کچھ معالجین اپنے سفارت خانوں کے انخلاء سے متعلق مسائل کی وجہ سے وہاں ٹھہر گئے تھے۔ آرتھوپیڈک سپلائیز وغیرہ جو ہم لائے تھے پہلے ہی کم ہو چکی تھی، لہٰذا اگر کوئی نئی میڈیکل ٹیم نہ آئے تو ظاہر ہے کہ سپلائی کی مقدار کافی کم ہو جاتی ہے اور ہسپتال کو کم سے کم آلات کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ سب سے ہلا دینے والا تجربہ بچوں کی وہ تعداد ہے جن کا ہم علاج کر رہے تھے۔ لائے جانے والے بچوں میں سے ایک 4 سال کا بچہ اب بھی مجھے یاد ہے جس کے جسم کا 70-80% حصہ جھلس چکا تھا۔ وہ اس جنگ کا شکار تھا، اس کا پھیپھڑا اڑ گیا تھا، الٹرا ساؤنڈ میں اس کی تلی کو نقصان پہنچا تھا اور پھر وہ بچہ مر گیا۔ اور اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ مرنے والا یہ بچہ ایک نرس کا کزن ہے جو ایمرجنسی روم میں اسی یونٹ میں کام کرتی ہے۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں کا فیملی ممبر تھا، لہٰذا وہاں کے تمام خاندان کسی نہ کسی مقام پر متاثر ہوئے ہیں۔
کیا آپ کی وہاں کے ڈاکٹروں سے بات چیت ہوتی ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہاں کیا صورتحال ہے؟
میرا کچھ مقامی ڈاکٹروں نرسوں کے ساتھ رابطہ ہے جو اب بھی اس ہسپتال میں کام کر رہے ہیں۔ وہ یورپی جنرل ہسپتال ہے، وہاں طبی سامان کی شدید قلت ہے اور یقیناً ڈاکٹر نرسیں ہسپتال کا عملہ پہلے ہی تھک چکے تھے۔ 8 مہینے ہو گئے کہ یہ جنگ جاری ہے، لہٰذا ان کے پاس سامان کی ایک فہرست ہے جس کی انہیں شدید ضرورت ہے۔ طبی آلات کی واقعی ضرورت ہے اور یہاں تک کہ عملے کی, کیونکہ مریضوں کو طبی امداد دینے کے لیے عملے کی ضرورت ہے, وہاں بنیادی چیزوں کی قلت ہے.
امدادی صورتحال اور طبی سامان کے حوالے سے اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ امداد جانے دی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟
میں جتنا وقت وہاں تھا, ہمارے پاس جو طبی سامان تھا وہ ہم لائے تھے. ہماری ٹیم 150-200 سے زیادہ طبی سامان کے سوٹ کیس لے کر آئی تھی. ایک اور ٹیم آئی جو سامان کے 250 سوٹ کیس لے کر آئی, خواہ وہ دوا ہو, آلات ہوں جن کی ER یا ICU میں ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ سامان ہے جسے طبی ٹیمیں اپنے طور پر لا رہی ہیں, اور یہ کافی نہیں ہے. آپ کو طبی سامان کے بھرے ٹرکوں کی ضرورت ہے, وہ نہیں جو ہم اپنے ساتھ لا پائے اور جو یقیناً محدود ہے. لہٰذا جب ہمارا مشن ختم ہو رہا تھا, ہمارا طبی سامان بھی ختم ہو رہا تھا. جہاں تک میری معلومات ہیں اب یہ اور بھی محدود ہو گیا ہے. نئے قواعد کے مطابق آپ کو اپنے استعمال کے 2 سے زیادہ سوٹ کیس لانے کی اجازت نہیں ہے, اور کوئی بڑا سامان نہیں لایا جا سکتا, اور یہ وہ نیا ضابطہ ہے جس کے بارے میں مجھے مطلع کیا گیا تھا.
نیا ضابطہ کس کی جانب
سے؟
یہ WHO کی طرف سے دی گئی معلومات ہیں جو اسرائیلیوں کی طرف سے ہم تک پہنچائی گئی ہیں.
آپ کو خطرہ مول لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور وہاں جانے والی میڈیکل ٹیموں کے لیے خطرہ کتنا زیادہ ہے؟
آپ ایک جنگ زدہ علاقے میں جا رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے, یہ یقینی طور پر ایک خطرہ ہے. لیکن ایک ڈاکٹر کے طور پر مجھے یقین ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں, اور یقیناً ہم سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر کو دیکھتے ہیں, اور یہ یقینی طور پر آپ کو ہلا دیتا ہے, اور اس کا اثر ہونا بھی چاہیے. اور بطور ڈاکٹر آپ میں یہ قابلیت ہے جس کے لیے آپ نے پوری زندگی کام کیا ہے, اور انسانوں سے آپ کا تعلق آپ کو اپنی ذمہ داری کی جانب دھکیلتا ہے کہ آپ ان کی مدد کریں.
اطفالونا نامی غیر سرکاری تنظیم ایک عرصے سے غزہ میں قائم تھی جو معذور افراد خصوصاً سماعت سے محروم بچوں کے لیے کام کر رہی تھی. اکتوبر میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے تمام دفاتر اور اثاثے تباہ ہو گئے, اور اس کے کارکنوں کو جان بچانے کے لیے فرار اختیار کرنا پڑا. کافی جد و جہد کے بعد اب یہ تنظیم اقوام متحدہ کے فلاحی امور کے دفتر OCHA کے تعاون سے ایک بار پھر اپنی سرگرمیاں بحال کرنے کی تگودوں میں ہے.
اطفالونا ایک فلاحی تنظیم ہے جو غزہ میں سماعت سے محروم لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. اکتوبر میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے تمام دفاتر اور اثاثے تباہ ہو گئے, اور عملے کو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں سے فرار ہونا پڑا.
We left our office in the Gaza Strip.
ہم نے غزہ کی پٹی کے علاقے میں موجود اپنا دفتر چھوڑا, جسے غزہ شہر میں ہونے والی بمباری کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے. تو دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے ہمیں صفر سے آغاز کرنا پڑا. کوئی دفتر, کوئی انٹرنیٹ, رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں, اور کچھ روز تو ہمارے پاس خاندانوں اور مستحقین تک پہنچنے کے لیے اپنی گاڑی چلانے کے لیے ایندھن بھی نہیں تھا.
غزہ میں مسلسل بمباری کی وجہ سے بچوں سمیت بہت سے لوگ عمر بھر کے لیے سماعت سے محروم ہو چکے ہیں.
ہم معذور اور دوسرے افراد کو مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ انہیں ہر قسم کی سہولیات تک مساوی رسائی حاصل ہو. یہ جانتے ہوئے کہ معذوری کی دیگر پیچیدہ ضروریات ہوتی ہیں, ہمیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں معذوری سے متعلق پیچیدہ ضروریات فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ہنگامی صورتحال میں مدد کی ضرورت, جیسا کہ اعلی سماعت کے بغیر کوئی بچہ جو خطرے میں ہوگا.
اب کافی جدوجہد کے بعد فلاحی ادارے کو دوبارہ منظم کیا جا رہا ہے, اور اطفالونا معذور بچوں کو مدد فراہم کر رہی ہے, خاص طور پر سماعت سے محروم بچوں کو. اطفالونا کی کارکن فدا کا کہنا ہے کہ ان کا ادارہ نہ صرف سماعت سے محروم بچوں کو ضروری آلات اور تعلیم مہیا کرتا ہے, بلکہ کھانے کے پارسل, صحت کی دیکھ بھال اور ہنگامی امداد بھی فراہم کرتا ہے.
کسی بھی قسم کی مدد حاصل کرتے وقت بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھنا, یہی ہماری قوت ہے.
غزہ میں جاری جنگ سے بچوں کو پہنچنے والے نقصان اور اس کے سدباب کے لیے کوششوں پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ ہیں اقوام متحدہ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ڈاکٹر اقتدار چیمہ جو کہ برمنگھم برطانیہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر اقتدار تھینک یو فار جوائننگ اس. اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا ہلاک ہونا، زخمی ہونا اور علاج کی عدم دستیابی کے مسائل، بین الاقوامی برادری فلسطینی بچوں کی جانب اپنے فرائض پورے کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے؟
جی بہت شکریہ. اس وقت اگر عددن دیکھا جائے تو 14,000 سے زیادہ بچوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، 1 million سے زیادہ بچے جو ہیں وہ جنگ سے متاثر ہیں، اور یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 10 میں سے 9 بچے جو ہیں وہ متعدی امراض یا انفیکشس ڈیزیز کا شکار ہیں. عالمی برادری کوششیں اپنے تئیں تو کر رہی ہے، لیکن جس طرح سے وہاں جو سب سے بڑی ایڈ آرگنائزیشن کی عنرا، اس پر اسرائیل نے دہشت پسندی کے الزامات لگائے، اور جس طرح وہاں امداد نہیں پہنچ پا رہی اور جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ بھی مسلسل انٹرنیشنل پروٹوکولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امدادی کارکنوں کو جس طرح سے اسرائیلی فوج اور کچھ شہری بھی نشانہ بنا رہے ہیں، تو بہت مشکل پیش آ رہی ہے امدادی کاروائیوں میں.
ڈاکٹر اقتدار، جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے، پہلی بار 27 جون کو غزہ کے 68 بچوں کو طبی امداد کی بنیاد پر مصر کی سرحد کے ذریعے نکالا گیا ہے، یہ تعداد بہت کم ہے. کیا کرنا ہوگا اس میڈیکل ٹریٹمنٹ کرائسس یعنی علاج معالجے کا جو بحران ہے اس سے نمٹ کے لیے؟
دیکھیے، اس میں بنیادی اصول ہی غلط ہے کہ آپ انہیں مصر بھیجیں یا کسی اور ملک. جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اس کے مطابق جو آکوپائنگ فورس ہوتی ہے یا جو غاصبانہ قبضہ کرنے والی کوئی ملک ہوتا ہے، یہ پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہاں کا جہاں وہ جنگ کر رہا ہے وہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، تو غاصب ملک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں کے شہریوں کو، عام آدمی کو اور بچوں کو طبی سہولیات فراہم کرے. تو یہ انٹرنیشنل برادری کو، اسرائیل کو اس ذمہ داری سے باور کروانا چاہیے کہ ان سب بچوں کی اور ان سب سویلین پاپولیشن کے زخمیوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کی ذمہ داری ہے، نہ کہ مصر کی یا کسی اور کی. تو یہاں طبی سہولیات بھی اسرائیل میں بہتر ہیں مصر کی نسبت. تو جب تک اسٹیٹ آف اسرائیل اور دوسرے گروپ جو اس میں انوالو ہیں اس جنگ کا خاتمہ نہیں کرتے اور اپنی انٹرنیشنل کنونشن کے تحت ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے، اس وقت تک یہ کرائسس حل نہیں ہو سکتا. مصر کے پاس ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، پھر بارڈر کراسنگ کے بے شمار مسائل ہیں. تو بہرحال یہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو ہی باور کروانا ہوگا، کیونکہ آپ نے وہاں تمام ہسپتال تباہ کر دیے ہیں اور طبی سہولیات کا فقدان ہے، تو ان سب کی جو علاج کی سہولیات فراہم کرنا وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کا ہی جو ہے وہ فرض ہے.
اور ویسے بھی سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں مریض بچوں کو دوسرے ممالک میں ٹرانسپورٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ویسے ہی ناممکن نظر آتا ہے. کچھ ملک اور تنظیمیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو وار کرائمز یعنی جنگی جرائم کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے. یہ بتائیے کہ تعین کیسے کیا جاتا ہے کہ کسی ملک کی افواج یا کسی مسلح گروپ نے وار کرائمز کا ارتکاب کیا ہے؟
جی بہت شکریہ. اس میں بہت کلیئر پروسیجر ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنتا ہے وار کرائمز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، جس کے لیے دو پروٹوکول ہیں، استنبول پروٹوکول اور مینیسوٹا پروٹوکول. ان دونوں پروٹوکولز کو استعمال کرتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا تھا، جس نے جون ہی میں اپنی رپورٹ پیش کی ہے اس ساری صورتحال پر، جس میں حماس اور اسٹیٹ آف اسرائیل دونوں کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا گیا ہے. جون میں اس کی رپورٹ آئی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ میں جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس نے اپنی انویسٹیگیشن بھی جاری رکھی ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ جون میں جو انٹرنیشنل پروسیکیوٹر ہیں کریم خان، انہوں نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے سامنے یہ رکھا ہے کہ حماس کے 3 افراد اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے وزیر اعظم اور اسرائیل کے وزیر دفاع جو ہیں وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے جو ہیں وہ انٹرپول کے ذریعے وارنٹ جاری کیے جائیں گرفتاری کے لیے. اب یہ معاملہ جو یہ چیز تو بہرحال ثابت ہو گئی ہے کہ جنگی جرائم کمٹ کیے جا رہے ہیں. آئی سی سی کی پروسیڈنگ نے بھی یہ ثابت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ بھی جون میں آ گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ آئی سی سی میں ہے، اور ججی صاحبان جو ہیں ان کو تعین کرنا ہے کہ آیا وہ انٹرپول کو ان کے جو وار کرمنلز ہیں ان کے وارنٹ جاری کرتے ہیں کہ نہیں. اس میں ایک پیچیدگی یہ آ گئی ہے حال ہی میں کہ کچھ دن پہلے ہی یونائٹڈ کنگڈم، جس کا میں بھی شہری ہوں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی سی سی کی جورسڈکشن کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں کہ آئی سی سی جو ہے وہ اس طرح سے وار کرمنلز کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری نہیں کر سکتے. دوسری طرف جو
अमेरिका में भी यही जी अमेरिका ने भी यही एतराज किया है कि यह आईसीसी की जुरिस्डिक्शन नहीं है। डॉक्टर इक्तदार, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voa urdu के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کھاگئی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسی او خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي
نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تھنې یا پټن کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او په خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
خبری ټولګه کې د دوه د غونډې درې مورات د ملګرو ملتونو استازو د مدن ټولنې د فعالانو سره کتلی. د غونډې قربانو وایي چې افغانستان کې وستونزه د ټول شموله حکومت نشټون ده. د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې. د امریکا حکومت وایي چې د بایدن د سولې پلان پر خپل ځای ده او حماس دې باید وړاندیزونه ومني. او د پښتو ژبه سره د بهرنیانو علاقه. فرانسه کې میشت یو سوډانه ځان افغان بولی. د وایي چې د پښتو سره زیات علاقه لري.
السلام علیکم. خره غلاس نن سه شنبه د جولای 2 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې باز مو همکار ایوب خاورین د امریکا د ټاکنو او د ډونلډ ټرمپ اړه د محکمې د حکم جزئیات شریک کړي او د پروګرام ملمو د سیاسي چارو شنونکو نجیب الله آزاد دی چې د دوه د جنوبي غونډې په اړه به ورسره بحث وکړي. له دواړو څخه مننه کوم. ملګری ملتونه وایي د دوه په دریمه مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پیل کېدل د نړۍ د هیوادونو د ځانګړو استازو اساسي او لومړی درجه غوښتنه وه. په یوې جانبي غونډې کې ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو د بشري او د ښځو د حقونو د یو شمېر افغان فعالانو سره کتلې دي. ځینو نورو مېرمنو په دې غونډه کې د برخه اخیستلو نه ډډه کړې ده.
د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د فعالانو سره د ملګرو ملتونو په قربتوب افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځنګړو اساسو غونډه د دوهې درېمې غونډې څخه یو ورځ وروسته جوړه شوه. خو په درېمې مشورتي غونډه کې د ښځو او د مدني ټولنې د اساسو د نه غډون د پریکړې په خبرګون کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانو د ملګرو ملتونو له غونډې سره پریکون اعلان کړي او د نه غډون پریکړه کړې ده.
تر ټولو خوښینون کې موضوع چې واقعا د درک وردی د میرمنو او د بشري حقوقو د نقض مسله ده. نو پامدې خاطر باندې ډیر شمیر ز ویلای سم چې تر 15% هغه شبکې چې د بشري حقوقو ملاتړ کوونکې دي دوی بایکاټ اعلان کړ او حتی کمپاینونه وشول. په نړیواله سطح باندې تظاهرات وشو، ګرد همایان وشولې چې د دین غونډې سره باید بایکاټ وکي. دا ای دلیل وو. دوه هم دلیل دا و چې سازمان ملل متحد هغه مسولیت چې خپل د منډیټ مطابق باید ادا کړی وای د افغان میرمنو په برخه کې هغه متاسفانه چې په دې برخه کې دوی ناکام شول.
په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستاله روزمیر دی کارلو د بشري او ښځو د حقوقو فعالانو سره په غونډه کې د زینو فعالان د نه غډون په پریکړه باندې خوښنی خودلې ده.
زه د هغوی پریکړه ته درناوی لرم. فکر کوم دا د غډون یا نه غډون پریکړه ده. زه متاسف یم چې هغوی بدلته نوي. که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم، خو زما معلومات دا دي چې مونږ یو شمېر ډیر عالی خلک په لست کې درلودل چې راشي.
حبیبه سرابی، زبیده اکبر او نبیلا مصلح هغه درې خزینه فعالانی دي چې د دوهې په غونډه کې بلنه رد کړي او غډون نه دی کړي. د دوه دریم مشورتي غونډه کې د طالبانو پلاوی د ملګرو ملتونو له استازو او د بیلابیلو هیوادونو له ځانګړو استازو سره پراخ بحثونه وکړل. د ملګرو ملتونو مرستیاله روزمیر دی کارلو وایي د دوه په دریمه غونډه کې په افغانستان کې د نجونو زده کړې د ځانګړو استازو اساسي او لومړۍ درجه غوښتنه وه.
What I can tell you is it was
چې زه تاسو ته ویل شم هغه د دې چې د نجونو د زده کړو مسأله په وار وار راپورته شو. فکر کوم دا د نړیوالو د ځانګړو استادو لومړی درجه اندېښنه او غوښتنه و. دا مسأله مونږ په جدي توګه مطرح کړه او په اړه بحث شو. مونږ هیله لرو چې په دې برخه کې پرمختګ ووینو.
بلخوا د امریکا د بهرنی چار وزارت وای دوه په غونډه کې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ټام ویست او د نجونو او ښځو بشري حقوقو لپاره ځانګړي استاذ رینا امیری په ټولنه کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار کړی دی.
At a session د دوه دریم غونډې کې د اقتصاد په اړه یو بحث کې ځانګړي استاذ ټام ویست او رینا امیری دا روښانه کړي د هیواد اقتصاد به وده ونه کړي په داسې حال کې چې د افغانستان د نیمو وګړو حقوقو ته درناوی نه کیږي. دا ټول تجاوته ده چې د طالبانو د پالیسیو لکبله افغانستان د اقتصاد د ناخالص کورنی تولید په برخه کې هر کال یو میلیارد ډالر لاس ورکوي.
ملګرو ملتونو دوه دریم مشورتي غونډه کې طالبانو اساس سره په سیاسي او اصول پروسو کې د خزو منادر غډون یو اساسي لارښود بلل دي، خو طالبانو بیا د خزو حقونه یو کورنی مسأله بلل ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د دوه د جنوبي غونډې په اړه د سیاسي چارو د شنن کې نجیب الله آزاد سره خبرې کوم چې د همداوس په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. آزاد صاحب سلامونه، په خیر راغلی. اساسي او مهمه پوښتنه په سر کې ده چې ولې باید جلا غونډې جوړې شي؟ د جمهوریت په دوره کې هم په دوحه کې چې کله د جمهوریت استازي او د طالبان استازي حضور درلود، نو دلته د دوی سره جلا جلا غونډې کېدلې او تر اخره پورې هم نتیجه ورنه کړله. اوس هم د غدریو غونډو ته چې تاسو د ملګرو ملتونو وګوري، په یو ډول باندې د غادرسونو سره ویشل شوي دي. یو واحد آدرس نشته چې د افغانستان په مسلې باندې په بحث وشي. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟ بله بله بله، مهربانی.
کې خورا به خوند او به خوندې په دې معنی چې هغه پریکړه چې د کړي دي، هغه پریکړه چې طرفان یو ترمنځ د په منځګړیتوب سوي دي، د پلیکول د پاره نافذه قوه نه و. دوم بحث دا چې نه وځي ملګری ملتونو لکه تاسو یادونه وکړه، د افغانستان په مسایلو کې مستقیما متحده ایالاتونو د افغانستان مسایلو کې غونډې جوړې کړې وي، کوربتوب کړې وي، په منځني ختیځ کې، منځني اسیا کې غونډې سوي، روسیې دا غونډې کړې وي، تل طرفان نه سره مخامخ سوي. یو تر ټولو لوی لامل دا دی چې دنن په افغانستان کې خو طرفین کې غفاد افغانستان جمهوریت ریاست جمهوریت دولت او طالبان او کنن طالبان دی او نور مخالفین دي، هغه خپل اختلافات لري. لکن د نړیوال سټیج باندې د دې ترمنس مخامخ ناست د پاره هیڅ ډول زمينه ځکه نه د مسایده چې بلې خوا ته، یعنی د طالبانو پرته بل خوا چې دا نور ټول افغانان چې دي هغه هم په یو دریز نه دي، ټوټو ټوټو سره ویشل سوي دي، او په پټیر وړو وړو لابیانو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سره د خبرې کوي. او دوه دریم بحث دا دی چې طالبانو خپل دریز باندې ډیر سخت ولاړ دي، هغه دریز چې هغه د ټولو بشري حقوقو نقص دی. نو زه فکر کوم چې ملګری ملتونو دا پریکړه به ځکه کړې وي چې تر دې وړاندې چې دوی ناسې وسولې په کې طالبان وو، د افغانستان د نور اقشارو سره ناسې وسولې، دا ځلې طالبانو سره کېږي، دوی به دا هڅه کوي چې داسې ولاره هواره کې چې راتلونکي ناسو کې طرفین طالبانو
سره. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو سره د غونډې اجنډا دا و چې په تجارت او اقتصادي مسایل او همدارنګه د نشې توکو سره د مبارزې په لارو چارو باندې خبري وشي. نو اجنډا ډیره واضح او دلته په بل تاخ کې د مدني ټولنې فعالان کې نو ولیدي ملګرو ملتونو. اوس پښتنه دا پیدا کیږي چې د دغو میرمنو سره په چی باندې بحث شو.
کله چې طالبانو سره د نړیوال سټیج باندې د خبرو باس راپورته کیږي هغه کې ایجنډا ډیره مشخصه مي، مثلا په اقتصادي برخه کې هغه د طالبانو غوښتنې وی ټولې چې په اقتصادي برخه کې د افغانستان سره مرسته وشي، د افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه چې لګیدلی هغه لري سیاو د مخدره توکو باندې بحثونه وو. ایجنډا که هر څومره واضح هم وي، په دغه سي نړیوال سټیج باندې د افغانستان د لپاره بحث کول تبي خبره چې ټول هغه نور اقشار چې هغه د طالبانو سره خپل مخالفت لري د افغانستان په مسایلو کې ځان دخیل بولی، هغه هم انتقاد کوي، هم هغه بایکاټ کوي، هم د خبرو هلې ځلې کوي. ملګری ملتونو دا ویره لرله ځکه چې په دې غونډه کې د طالبانو شرایط منل شوي و، وړاندې تر دې چې غونډه پیل شي طالبانو شرایط دا و چې میرمنې به ګډون نه کوي، د میرمنو په زده کړو به بحث نه کیږي، د میرمنو په کار باندې به بحث نه کیږي، په ټول شموله حکومت به بحث نه کیږي.
د روزمیری ډیکارلو خبره خدا و چې د طالبانو سره هم د نجونو په تعلیم باندې خبرې وشوي، هم په نورو اړوندو مسایلو باندې وي. دې مسایل ته موږ اشاره وکړله، نو په یو صورت کې د طالبانو سره په دغه مهم موضوعګانو باندې خبرې شوې دا چې نه رسې نس کیږي، دا چې په کوم شدت ورته ویل شوي دي په دې اړه غ نشته. اما وخت کم دی، اجازه راکړئ چې بلې پوښتنې ته راشم. هغه دا چې دلته د مدني ټولنې د فعالانو برخه اخیستلو مسله هم ده، مثلا ځینو میرمنو په دې کې د برخه اخیستلو نه ډډه کړې ده. یو شمېر میرمنې د کابل نه وي راغلي وي، او یو شمېر نورو هم دلته د اروپا نه یا د امریکا او د نورو هیوادونو څخه تللې وي. دغه میرمنې د افغانستان د میرمنو او د نجونو څون استازیتوب کولای شي؟
په دې باندې خو هم ډېر انتقادات و، نن هم دي. ځینې هغه میرمنې چې د میرمنو د حقونو د فعالینو ادعا کوي، هغه په مستقیم ډول او ډېر ښکاره د خاصو سیاسي حرکتونو یا احزابو نمایندګي کوي، او هغه مشخصه ایجنډا لري. لکه میرمن سورابي چې هغه د یو خاص ډلې نمایندګي کوي، د میرمنو نمایندګي نه کوي، د سیاسي ګوند نمایندګي کوي. نو دغه میرمنې چې په خو هم په ځینو غونډو کې په اروپا کې په دوحا کې د ښځو د استازیتوب ادعا کړه، د پیغمبر خو هم انتقادونه ونه، نن هم انتقادونه سته. لکه په ټوله کې یو قشر دی په غسر په سیاسي لحاظ، په فکری لحاظ سو اختلافات هم ولري، هغه په خپل ځای. لکه دا کولای شي چې تربري د پوره د طالب مخالف د قشر نمائندګي وي، کی هغه مېرمنی وي، هغه غیر طالب ناری نه وي. په ټوله کې هر هغه څوک چې د طالب پرته د افغانستان په مسایلو کې یو نه یو ډول دخیل دی، د غډون لازم دی په دغه مسایلو کې. خو په ټوله کې ویلی سو چې دغه مېرمنی چې سمه انتقادات تیر دوه دونیمو کلو کې کتل سوي دي، دا نه دي توانې دلی چې د افغانستان د ادي اقل د 45% میرمنو نمائندګي وکړي، څومره چې په اروپا او په منځني ختیځ او په منځني آسیا کې د دې په وړاندې انتقادونه لیدل سوي دي، په ټوله کې هغه نمائندګي نه ده کړې.
نجیب الله آزاد، ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستل، خوشاله اوسئ. دوستانو، د دې خبرونه په لړ کې د هغه سوډانی وګړي په اړه یو جالب راپور لرو چې وايي افغانستان سره مینه لري او پښتو ژبه خوخیږي. اما اوس یو لنډه دمه. بیا هم خرغ لاس روزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ باندې د تیرو انتخاباتو په نتایجو د لاسوهنې د هڅو په یو قضیه کې سترې محکمې د دوشنبه په ورځ حکم کړی چې پخوانی ولسمشران له قضایي مسؤلیته برخمن دي. ولسمشر بایدن دا پریکړه غندلې ده، اما ډانلډ ټرمپ دا کار د اساسي قانون برای بللی ده. د دې نوې پرمختګ په اړه نور معلومات د ایوب خاورین څخه اخلم چې د کانګرس مانی له مخې نه پروګرام سره ملګری شوی دی. خاورین صاحب، د سترې محکمې دغه پریکړه بلکسنور هم واضح کوي چې په ډانلډ ټرمپ څه تورو او محکمې ولې مسؤلیت یا خوندیتوب ورکړی ده؟ له بلې خوا ولسمشر بایدن دا یوه خواشینونکې پریکړه بللې ده. فکر کوي چې دا د روانو ټاکنو سره څه تړاو لري؟
ډیره مننه دوست صاحب. د پښتنې اصلا دوه بیلی پښتنې دي، لومړی او د ستاسو سریز ولوسته زه متوجه شوم چې باید لیکت نور وضاحت وسی. نه یوازې پخوانی ولسمشران، ستره محکمه وايي د ولسمشری په دوران کې، یعنی هر څوک چې ولسمشری کې، هغه اوسنۍ ولسمشری کې پخوانی ولسمشری، دولتي یا رسمي دندي د رسمي کړنو مسؤلیت لري او معافیت لري، په هغه څوک نشي محاکمه کېدلی. په ولسمشر ټرمپ باندې د غستري محکمې پریکړه چې د دریو په مقابل کې شپږو قاضیانو د پریکړه کړې ده چې ولسمشر ټرمپ باندې هغه دوسیه یا هغه داوا چې د تیرو انتخاباتو په ټاکنو کې د پایلو د بدلولو هڅه کړې و بې مورده به وبلله او ویل چې دا د هغه کړنی دولتي وي خو شخصي د کوم اعمال کړی وي په غی باندې دی په ابتدایي محکمو کې په خپل خپل ایالتونو کې هر چرته چې په داوا ده الته دی وشي اما دا غنه نو دا پریکړه ډیر لوی پریکړه ده د امریکا په تاریخ کې چې خبرګونونه یې پراخ دي او تاثیرات به وخت محل کې په امریکا محسوس
دا خو د ولسمشر د خوندیتوب مسله ده په جرمی مسایلو کې بیا محکمه څه حکم کړی دی یو دغه پښتنه دویم پښتنه ده چې ولسمشر بایدن خو دا یو خوشنون کې پریکړه بللې ده فکر کوي چې دا د روانو ټاکنو سره مستقیم یا غیر مستقیم تړاو لري
که یو شی لږه پریکړې نه دا واضح شول چې ولسمشر بایدن هم دې ته اشاره وکړه چې اقلا تر ولسمشری تر انتخاباتو مخکې چې په نوومبر کې تر نوومبر پوري دغه د ولسمشر ترامپ د محاکمه کې دوه امکان پندشت تقریبا نشته تقریبا نشته ول په دومره موده کې بیرته لسره د ستري محکمې ته دغه ډول یو پریکړه رسیدل اصلا هیڅ امکان نه لري ولسمشر او ستري محکمې دا پریکړه وکړه چې په دغه مورد کې د رايو د بدلولو او یا تاثیر گزار کېدلو موضوع د جرمی نه ده البته مسؤلیت لري ولسمشر خواني ولسمشر ترامپ په دغه مورد کې نور مسایل به هم روان وي هغه ولسمشر ترامپ باندې خود څکم شاوغه څلويخت قضیه او دوسی دي هغه به هم روان وي خود دې امکان نشته چې در ولسمشر تر انتخاباتو مخکې وزي خبرګون د ولسمشر ترامپ ډیر بریا منزل ده د دیموکراسي او د امریکا د اساسي قانون یو ستر بریا بللی ده او ولسمشر بایدن بیا دا یو خوشنون کې پریکړه بللی ده چې ولسمشر د هر یو ولسمشر په شمول د ولسمشر ترامپ کبیا ولسمشر شو د هر ډول کار کولو اجازه ورکړل شو او روچې څه وایي ولسمشر ترامپ بایدن
د امریکا ولس مستحق دی چې مخکې تر انتخاباتو د محکمې پریکړه وګوري تر دې وړاندې چې انتخاباتو شي ولس د حق لري چې پوه شي د جنوري په شپږمه څه شوی وو خو د نن ورځې د پریکړې له امله د دې کار امکان ډیر کم شو دا پریکړه د ولس په حق کې ستره جفا ده
خاورین صاحب ډیر زیاته مننه کوم له معلوماتونه د خبر جزئیات د امریکا غک په وپاڼه کې هم موندل کېدای شي د سویلی کارولینا پخوانی والی او په ملګرو ملتونو کې پخوانی سفیر نیکی هیلی د سږ کال د ولسمشرۍ ټاکنو له سیالۍ څخه تر وتلو وروسته هم د جمهوری غوښتونکو د رایو د ګټلو هڅو ته دوام ورکوي د امریکا غک خبریاله دورا مکور په خپل راپور کې د تکتنه کړې چې د میرمن هیلی ملاتړي په څه ډول په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنځ په بریالي کېدو کې اغیز لرلای شي
د ولس مشرۍ لپاره د خپل کمپاین لا زندولو نږدې درې میاشتې وروسته په ملګرو ملتونو کې پخوانی سفیر نیکی هیلی اعلان وکړو چې هغه به د نومبر په میاشت کې پخوانی ولس مشر ډانلډ ټرمپ ته رای ورکړي
بایدن یو ناورین نو زه به ټرمپ ته رای ورکوم
خو ملاتړي حتمی نه ګڼي چې د هغې په مشرۍ مخکې لاړ شي
زه خوشاله شوم چې نیکی په سیالۍ کې د پاتې کېدو لپاره کافي رایې ترلاسه نه کړې په هر صورت زه د ولسمشر ټرمپ مینوال نه یم زه د جمهوری غوښتونکو ګوند په اړه ډیره اندېښمنه یم
زه واقعا د ټرمپ او بایدن ترمنځ ټاکنو کې بل کوم انتخاب نه وینم زه واقعا نه غواړم په راتلونکو کال کې په سپینه ماڼۍ کې د دوی څخه یو هم وګورم
تاسو پوهیږئ زه له دواړو نه خوښ نه یم زما مطلب دا دی چې ما د ټرمپ ملاتړ کړي او کېدای شي بیا هم د هغه ملاتړ وسم
هلی د اریزونا جورجیا میشیګن شمالي کیرولاینا نیواډا او ویسکانسن په شمول هغه ایالتونو کې چې څوک کې هم ګټلې شي حالتالویش می رای ګټلې دي
تاسو د نکهلی په لور ډیر لوړ پوړی خه تعلیم یافته جبر غوښتون کی رائے ورکوونکي لیدلی او زه فکر کوم چې په دې کې ځینې آزاد رائے ورکوونکي هم شامل دي. زه وینم چې په تو کې ځینې په می ټاکنو کې د رائے ورکوونکو په توګه بدل شوی دي.
د بایدن کمپاین په فعالیتوګه د هلی ملاتړ کوونکو د پام جلبولو لپاره داسې انتخاباتي اعلان نخبروي چې خای ټرمپ کې میرمن هلی غندی او بدرد ورته وایي. ٹرمپ خپل اداره کې هلی د ملګرو ملتونو لپاره سفیر ټاکلې و. دا د ټرمپ ست جمهوری غوښتونکو د راجلبولو لپاره د بایدن د پراخه ستراتیژي برخه ده.
تر دې دمه د ټرمپ ستونزه د هلی ملاتړو کې ځان ته د رایو خپلول دي. زه نه پوهیږم چې تاسو به دې ته د جمهوری غوښتونکو رایه وایست یا نه، مګر هغه باید د هلی رایو لوی اکثریت ترلاسه کړي.
د ټرمپ د کمپاین لخوا تر اوسه د هغه رای ورکوونکو د راجبولو لپاره کوم داسې ثابت نخه نه لیدل کیږي چې په مقدماتي ټاکنو کې جمهوری غوښتونکو رای ورکوونکو پکې میرمن هلی ته رای ورکړی و. حتی اوس د اوګه په اوګه سیالۍ وخت کې ممکن دا ډول ملاتړي رای ورکوونکي د ټاکنو په ورځ د لوی بدلون سبب شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې ټاکل شوی چې سبا د چهارشنبه په ورځ د شانګهای سازمان د وړو هیوادونو مشران په قزاقستان کې غونډه وکړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د سه‌شنبه په ورځ قزاقستان ته رسیدلی دی. د شانګهای سازمان په 2020 کال کې د چین او روسیې په نوښت رامنځته شو څو په مرکزي آسیا او سیمه کې پر امنیتي مسایلو تمرکز وکړي. ایران، هند، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د سازمان غړیتوب لري. ټاکل شوی چې د چین ولسمشر په جلا غونډه کې د قزاقستان د ولسمشر سره په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. همدارنګه دوی به د قزاقستان د سفر نه وروسته تاجکستان ته سفر وکړي. چارواکي وایي چې د هند په شمال اتر پردیش کې د یو لړ مذهبي مراسمو پر مهال څه ناڅه 20 کسان تر پولاندې شوي او مړه شوي دي. پیښه د هند مرکز نیو ډیلی نه 125 کیلومتره لرې د هتراس په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. یوې سیمه ییزې رسنۍ ویلي چې د زیاتو خلکو د مرګ ژوبلې ویره شته. د هتراس ولسوالۍ د روغتیایي مرکز مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په قربانیانو کې 25 ښځې او 2 سړیان شامل دي. په امریکا کې د طوفانونو د ملي معلوماتي مرکز وایي چې د بریل په نوم طوفان د کاریبین د سویل ختیځو سیمو نه مخ په تیرېدو ده. دغه طوفانونه ورښتونه د کاناډا په سیراکو ټاپو کې ځمکه ښویدنه رامنځته کړې ده. د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی، خو ځپل شویو سیمو کې مخابراتي شبکې فعالې نه دي. د بریل طوفان د سن وینسنت په ټاپو کې یوه کښتۍ ډوبه کړې او بله یې وچې ته ټیل وهلې. اټکل شوی چې دغه طوفان شدت به د کاریبین په سمندر کې راکم شي او د جمیکا او مکسیکو په لوري به حرکت وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې د اسرائیل او حماس د شخړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن وړاندیز لا هم پر ځای دی او له حماس یې وغوښتل چې دغه وړاندیز ومني. بلینکن د غزې د بیا رغونې او په سیمه کې د امنیتي تشدد مخنیوي لپاره د جګړې وروسته پلانونه مهم ګڼلې دي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غاګ د خبريالې ورنوکا د ریپورت پښتو ژباړه ده.
په داسې حال کې چې لا هم اسرائیلی پوځیان په غزه کې د حماس وسلوالو پسې ګرځي، د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو وایي چې د حماس پوځي توان تقریبا لمنځه تللی دی.
موږ د حماس وسلوالو ترهګرو د لمنځه وړلو مرحلې ته رسیدو په حال کې یو او هغه سي پاتې دي پر هغه به بریدونو ته دوام ورکړو.
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د واشنگتن په بروکینز انسټیټیوټ کې په یو مرکه کې د حماس پر مشرتابه غږ کړی چې د سولې مرحله وار وړاندیز ومني چې لا هم پر ځای دی.
زه فکر کوم د ولسمشر بایدن وړاندیز د عملي کېدو وړ دی او دا به تر ټولو ښه او په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او تاوتریخوالي د ختمولو تر ټولو چټکه لار وي. له دې سره به پراخې مرستې شي او د امریکایي یرغمل شویو په ګډون به ټول یرغمل کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شي.
په داسې حال کې چې بلینکن خبري کولی، د بروکینګز انسټیټیوټ بهر د راټول شویو لرونکو غږونه هم اوریدل کېدل. بلنکن هغوی ته په نه پاملرنې سره ټینګار وکړ چې د اسرائیل او حماس جګړه په غزه کې د یوې تشې سره پای ته نه رسیږي.
جګړه به په داسې طریقه پای ته رسیږي چې ډاډه شو چې د غزې د حکومت ولی او امنیت لپاره روښانه همغږي او د لاسته راوړنو وړ پلانونه ولرو. د خلکو سره د دوی د ژوند په بیا جوړولو کې مرسته کول پیل کړو چې ډیر تباسوي او ویجاړ شوي دي.
یو له هغه فلسطینیانو څخه چې ژوند په بنسټیز ډول بدل شوی او حساب واړی دی الشفا روختون ډاکټر محمد ابو سلمیا ده. نو موړی د نومبر لمیاشتې راهیسې د اسرائیل په بند کې وو او د دوشنبه په سهار خوشی شو.
تعرضنا لتعذيب شديد وتم كسر اصبع الابهام حتى
موګل سخت شکنجه سره مخ شو. زما وړه ګوتای ماته کړ په سر می څو زله گزارونه وشو څو زله ویني تریو بهیدی د اسرائیل په زندانونو کې نګدي هر ورځ شکنجه کیدم.
د اسرائیل زندان مسولینو واشنگتن پوسټ ویلي چې د شکنجې له ادعاو نه دی خبر. دوی وايي بندیان حق لري شکایتونه سب کړي چې په بشپړه توګه وڅېړل شي. ابو سلمیا د شاوخوا 50 فلسطینیانو سره یو ځای خوشی شوی چې د درملنې لپاره غزې ته تللی. د ویرونیکا ریپورت پښتو ژباړه احسان لاریو ځای امریکا غږ.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتن کله پاره زمو خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
فرانسا کې میشت یو سوډانای وګړی له افغانستان او پښتو ژبې سره سخته مینه او علاقه لري. د ځان افغان غنی او ګڼ اروپا میشت افغانان هم د کلیوال او تور افغان په نومونو یادوي. هلی اسد پری ریپورت لري.
مدرور وای څوک ماته ماما وای څوک ماته توره وای او یعنی زما نومونه ډیر دي څوک ماته اسماعیل وای.
نن د خاص شسته موسم شسته باران وریږي او باران سره
تور افغان او کلیوالی بولی. اسماعیل ابوبکر کلونه وړاندې له سودان څخه فرانسې ته کډوال شوی دی چې دلته افغانانو سره په ګډ اوسېدو نه یوازې پښتو ژبه زده کړي بلکې د افغانستان له رنگونو او کلتور سره دومره ګډ شوی چې خپل هم ځان افغان بولی.
حرکت ما توګه نه تزم جرور او تور افغان مامو كانت تزم جروري تمزم جوا اسفين افغاني او زوغيار مهركان ما تو كان اسمين تزم جو افغاني ما وكان زوغيار زوغوالا ما كشكس افغاني لك ها واسم افغاني افغان او كالتور باندا عاشي ما تبرا برد اصلا ما وكان امزا افغاني ما او هلا كان مينا ما ترى كلا دي دقس كان زوغيار ما كان شيوير باند وي مزا افغاني ما.
اسماعیل افغانستان سره مینې د پښتو ژبې زده کړې او د افغاني لباس اغوستلو په فرانسې او اروپا کې د میشتو افغانانو ترمنځ ډیر مشهور کړی دی او په فرانسې کې له ټولنیزو مجلسونو سربیره په کلتوري پروګرامونو او د خوښۍ او په ګڼو مراسمو کې د افغانانو د کاله ملموي.
کله کله زه کلب کې ما هغه لکان شک کوي د اسماعیل ما جواب نه ورکوم به لکه وروسته جواب ورکوم او اسماعیل باندې ښکار هغه کله کله اسماعیل نه دی راځي زموږ په تاو شره تاو شه ماته ګوره زما ګوره ماته ګوره ماته ګوره او بیا کله واره څنګه واو جواب راکای بیا شک کوم ته اسماعیل باندې ښکار ماته کوم تورې نه ستاسو مخونه ده یو زی مما همیشه وګن ستاسو افغانانو مخونه ملکه یو زی یو رقم دی نه معلوم میږي.
اسماعیل ابوبکر چې په شاوخوا دریو کلونو کې پښتو ژبه زده کړې وای په لومړی کې د یاد ژبې زده کړه ورته ډیره سخته وه خو د وخت په تیریدو اوس له نور افغان کډوالو سره په پښتو ژبه د ترجمانۍ مرسته کوي.
اول هر انسان کې کنه نور وای کنه نور ژبه زده کیږي کنه سندر ازي سخ بدر ازي بايت کچشه وخی کنه سخ دی مازدکیجی و دیر سخو ما وس دیر خوشاله یعنی وس ما انسان کر وس تلفون باندې حقیقه من دواران سره تچیرتی زت پلان کې خواته ما تچیرتی کم زی کې دلته یم یعنی وس معلومات مکمل تلفون باندې بختو باندې ورکوم هیڅ مشکل نشته او کله کله دواره ما زنګ وای سوسیالټی زی یعنی دلته ترجمه کوم یعنی ورونه دی اګه دکتر تزی هیڅ مشکل زو او دکتر سره خبر کوم هیڅ مشکل نه دکتر فکر نه او دکتر فکر نه کې زه ستوري یم
ملګری زه ډیر خپه یم خوشاله راغلی یم زه خپه یم زما افغانستان د تبرید دراشه راکړه افغانستان
اسماعیل سمو د وړاندې افغانستان ته تللی و چې د افغانانو د میلمه پالن یو مینی ګڼې کیسې له ځان سره لري او تصمیم لري چې په نږدې وختونو کې بیا افغانستان ته ولاړ شي.
ما جب از دکړې د مو کنه افغانانو بل تماس را خدي سمو ګورم کوشش کوم افغانستان د زوم افغانستان ګورم د افغانستان ته تللی کنه بیا بد د الته اسلام افغانان الته دی یعنی ما وکنه افغانان یعنی فکر کانفرنسای کی جون کوي ته یعنی موږ سره هرج باندې نه کینا بیا ولته ته افغانستان ته بیا دلته د هرجانه افغانستان ته ډیر مزات شوی افغانان سره الته اسلام افغانان سره
اسماعیل ابوبکر په ټولنیزو رسنیو کې پر پښتو ژبه غنی تفریح او پر ټولنیزو موضوعاتو ویډیو غانې جوړوي چې ګن افغان مینوال او څارون کلری هله اسد د امریکا غږ فرانسې
اسماعیل اسد پښتو ډیره خز د کړې ده د لا بریلی توبونو په هیلیو او دا خبرونه هم همدلته پایترسي او په سوشيبو کې د نن ورځې د خبرونه ویډیوګانې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي او کواړي چې په رادیو خبرونه کې مونږ سره برخه واخلي له اوس نه نیم ساعت وروسته د امریکا غاک د آشنا پر رادیو کې زموږ خبرونه ده.